افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. دوی تیاری څرګندوي چې د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره به د وینې په ګډون هر ډول مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د خصوصي دن کې د کابل د دې مزنګ په پیخه خوشنۍ څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولای په دا ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دا ډول پیخې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راست توجیه نشته. د خصوصي وطن دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې مزنګ پیخه د افغانانو دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دا ډول پیخې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولای.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرخې خلاف دی. که په بلوچستان کې دی، که په پښتونخوا کې دی، دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د څلوېښت کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حمیدین تڼیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د دې مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بېخي نورو عمل دی، دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورځوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمو مرقوم عالم راوکوي څوک چې دا کور کې ابي خي غیر مسلم ده.
د عزیز الله په نوم د خوست دارون خیر یو اوسیدونکی وای د دې مزنګ د پیخې د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو، مونږ په خپا یو، د مونږ ورونه دي، افغانیان دي، مونږ د یار سوس کې د وینې سوس کې ته مونږ سلام کو، مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پښ غوړل کی.
د نظر خوان زید شانګر وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیخې ته قومي او مذهبي رنگ ورکړي، خو اوس افغانان کولای شي د ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړی هڅه کوي چې دې ته داسې رنگ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیا او سنی ترمنځ، د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه څیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونه ورده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2مه په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کبله یې شل کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول. د کابل په دې مزنګ کې پر لاریونوالو د شنبې ورځې بریدونو کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي او 230 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې مزنګ د پیښې له عاملینو د انتقام اخیستو د خبرداري ترڅنګ د کابل خاروالۍ ته لارښوونه کړې چې د دې مزنګ څلور لارې د شهیدانو د چوک په نوم ونوموي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو قربانۍ هیرې نه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمر رغله ازادي راديو اوري د 215 میوند قلي اردو څخه 1200 سرتیر فارغ او په وسلو مجهز ول. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مسؤلین وای تازه فارغ سوي سرتیر به د جګړې لمړی کرښو ته واستول سي او یا په هغه عملیاتو کې برخه واخلي چې اوس مهال په مرجه او یشمیر نور سیمو کې روان دي. د هلمند والی سره لدی چې وسلوال د مخامخ جګړې توان له وسلوالو سره د مخامخ جګړې توان لري، خو تازه فارغ سوي سرتیری به په تاروزی عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د هلمند والی د راپور د یو افسر په ژغ پیلېږي چې الیاس دایي چمتو کړی دی.
د لومړی او د دویمې پلې لیوا د درېمو پلو کنډکونو افسرانو، بریدملانو او سرتیرو ته سلام.
دا ځل تر نورو دورو ډیر، یعنی 1200 سرتیر د بیروزنې او تجهیز له پروګرام څخه په یو ځل فارغ شول. نږدې اته میاشت کېږي چې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو د روزنې بهیر له سره پیل شوی دی او تر دې دمه 15 نورې دورې چې شاوخوا 3500 سرتیر کېږي د بیروزنې او تجهیز په نوم روزل شوي دي او د وسلوالو په ضد د روانې جګړې سنګرونو ته استول شوي دي. د 215 میوند کل اردو د سرتیرو د فراغت په دې مراسمو کې تازه فارغ شوو سرتیرو ته د هلمند والی حیات الله حیات وویل تاسو به هغه سیمو ته ځئ چې ناامن دي او نږدې 124 ښوونځي پکې تړل شوي دي. ښاغلی حیات وویل وسلوال اوس هم بوخت دي او تر خپل تسلط لاندې سیمو څخه ځوانان جلبوي او د جګړې پلانونه جوړوي.
په هلمند کې په هغه سیمو کې چې دښمن یو څه زیات نفوس لري تقریبا د موږ د 140 ښوونځیو مخه تړلې ده. د هغه مظلومو خلکو په سترګو کې خاورې اچوي، د موږ په ولس باندې فشار راوړي، د خپلو بادارانو په غولولو سره یې په هغه او دغه نوم باندې تیر باسي، خپلو لیکو ته یې راولي تر څو د دې مظلوم ولس په مقابل کې وجنګوي.
وروسته تر هغه چې افغان ځواکونو په مساکله نوزاد او مرجو ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد ماته وخوړل او ډېرې سیمې د هغو څخه پاتې شوې. د افغان ځواکونو څخه د کاتې ملاتړ د ماموریت مسؤلینو او د هغو بهرنیو مشاورینو وپتلې چې په هلمند کې 215 میوند کلي اردو له سره ورغوي او هغه ظرفیتونه او سرتیري بیا پر پښو ودروي چې کلونه کېږي د وسلوالو په ضد جنګیږي او معلومې بریاوې هم نه لري. د 215 میوند کلي اردو مسؤلین وایي د سرتیرو مرګ ژوبله کمه سوې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د روزنې او تجهیز د پروسې څخه فارغه سوي دي. د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه تازه فارغه سوي سرتیر وایي کافي زده کړي او مهارتونه یې ترلاسه کړي دي او کولی سي د دې تکتیکونو څخه په ځانګړو مواردو کې استفاده وکړي. دوی د خپل مسؤلینو څخه د سختو جګړو پر مهال مرسته او عصري وسلې غواړي.
نوم یې عبدالله، د ننګرهار ولایت د بچراګام لوسوري اوسیدونکی. موږ خو د کابل د تعلیمي مرکز نه پارېغو، درې میاشتې تعلیم مهال ته وکړې، درې میاشتې هغې نه د راغلو پوښي د څلورمه میاشتې سره د موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ انشاءالله ښه ټیټ تعلیمات کړي، دوهمن په مخې موږ ښه ټیټ تدبیر نیولې دي، پوه شو؟ ښه ټیټ ملاتړ به کوو، د خیر د افغانستان د هغه نه د زنانه او د سپینګیرو د ساتنه به کوو. په ټیټه په کلکه زموږ سرتیري نور هېڅ اړتیا نه لري، اړتیا ده صرف چې زموږ نه سره موږ صحیح شي، سلام موږ له ښه سره راکړي، پوه شو؟ چې بند نه شي په جنګ وخت کې، پوه شو؟ موږ له ښه سره راکړي او ښه هغه راکړي مهمات راموږ ته ورسیږي، پوه شو؟
نوم مې خالد دی. ډېر تفاوت وکړ، ډېر پرمختللې زده کړې وي او زموږ لپاره دا ډېر ګټورې زده کړې وي. له پخوانه دا ډېر ښه کار وشو چې دغه زده کړې موږ ته چمتو شوې او تیارې ډېر ګټورې زده کړې دي.
که څومره میاشتې وړاندې کله چې په لومړي ځل په مساکله او نزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد د وسلوالو بردونو زور واخیستی او لمنې تر مرجې او نادلي ولسوالیو پورې هم را ورسېدله، د دې کلو اردو سرتیرو ته په بېساره ډول مرګ ژوبله واوښتله او ګڼې سیمې د نوزاد او مساکله ولسوالیو په شمول د لاسه ووتلې. اوس چې یادې دوی ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، یوازې په مرجې او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري چې ویل کېږي معلوم پرمختګ هم نه لري. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو قومندان ډګر جنرال محمد معین فکر سرتیر ته د پر وخت مرستې د لیږد ژمنه وکړه. ویل سرتیری به هغه ځایونو ته واستوي چې د دوی د اولیتونو له مخې اړتیا لري.
ما په نامه د عملیات خنجر پلان جوړ کړی، په هغې کې اولویتونه دي، اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم. دا به تاسو ډېر نږدې وګورئ چې په کوم ځای کې دا ځواک زه استعمالوم، مشخص نه وایم.
که څه هم د 215 میوند کلي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک سوی دی او نږدې ټولو لیواګانو اړوند هغه کنډکونه چې په جګړیزو ماموریتونو کې ډېره ونډه اخلي بیا تجهیز او روزل سوي دي، خو په هلمند کې د میشتو ټولو ځواکونو په وړاندې یوه ازموینه په مخ کې پرته ده او هغه دا ده چې څنګه بیرته د نوزاد، مساکله، سنگین او کچکی ولسوالیو تر څنګ د ولسوالیو خلکو ته هم ځان ورسوي چې تر اوسه ډېرې سیمې د لاسه وتلې دي او د وسلوالو په ولکه کې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریه او تبصرې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه سوې ده. دوی دردونکې کیسې بیانوي او وایي په پاکستان کې ډېره افغان کډوال له ځورونکي حالت سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو یو مرکز ته ورغلی، له هغو سره یې خبرې کړې چې په ګډه اورو.
په پاکستان کې د خپل وطن ګل وطن له کمپاین وروسته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر پخوا تیزه شوې ده. دغه راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې نور د افغان کډوالو ژوند خورا سخت ځورېدونکي حالت سره مخ شوی. دوی وایي که افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري، د پاکستاني پولیسو لخوا ډبول کېږي او په ډېرې سپین سترګۍ ترې پیسې اخیستل کېږي.
کم سلوک افغانانو سره وشو فل حال نو انسانانو سره نه شه وسه کور نه لگا نه لکه کفار سي دي چې مطلب لکه دمو دین خلاف دي هغه هم داسې کاروي نه کړل لکه څنګه چې پاکستانانو دي افغانانو سره وکول او افغانان داسې په بشانو باندې وسره وځي چې هغه ته حتی خپل کم مالونه چي دي مطلب یو مال یو شاید په لزر غسي او په زر هم ورکې خو مطلب ځان راپاسي اته نه وسیږي او بل سره مال خطر دی ار ختم ځکه کم خلو کاروبار نو دکانونو او بزنس یو مطلب په دغه غره علاقه باندې کم کاروبار نه سیو د خلکو په یو دو کې 500 روپۍ روانه بدل ټول ته پرخو د خلکو ته ووتل
بسیرو جمعات نمبر او جنې سی دی د غوړه شماجری گاډي کې د چکاټ در سره یو کنه ابل ورځ متر زوی راغی تل په خورته پاسپورټونه ور سره په صدر کې نیولې په 1500 روپۍ ته هغه صرف سپیشل برانچ په نووال 1500 روپۍ ته هغه بس پرې په دا حالات تر ورچې راشي دا ته بس کړه مړې درې ورځې کې بار کو کبار مې ګیر کې بس جیر کې وایې ته بس جیر ته دی او د سینیونه د اورورا پر روډ باندې نه دی نه چې مثال دی جلال آباد پورې دی کنه یو څلور پنځه چک پوسی وي بس ګاړې پمپونو تم در پسې تاویږي و درې دی را کوشا کوئی شو ماجرې بس ګاډي کې دی واچې کنه دې در نه واغسي او بوتل بس په درې ورځې به تیرې به وراږي
په ننګرهار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر دفتر مسؤلین وایي د کوچني اختر نه راپدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ تر پخوا تیزه شوې. د دې ادارې د اړیکو مسؤل ایمل وایي هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل هیواد ته راستنېږي.
دغه د راستنېدلو دغه کومه لړۍ چې د کوچني اختر څخه راپدې خو دا لړۍ سرعت پیدا کړې تیره شوې ده او تقریبا د کوچني اختر څخه وروسته د 200 کورنۍ په شاوخوا کې تر اوسه پورې راغلي دي. موږ په اوسط ډول باندې په دغه مرکز کې چې تاسو نن وکتلو په اوسط ډول باندې د دېشو کورنیو په شاوخوا کې د کورنۍ په حساب باندې راجستر کیږي او د سر په حساب باندې موږ مرسته کوو.
د ایمل په خبره هغه کډوال چې په پاکستان کې راجستر شوی وي او قانوني اسناد ولري هغه ته د عامه پوهاوی او روغتیايي خدماتو ترڅنګ ورسره نقدي مرستې هم کیږي.
په دغه مرسته کې دوی چې کله پیسې باندې د پاکستان څخه راځي دغه مرکز کې لومړی دوی راجستر کیږي. د راجستریشن څخه وروسته د کورنیو ته د یونیسیار او همدغه رنګ د یونیسیار د همکارو ادارو لخوا څخه د ناچاو د توګو پاک لبانی عمومي معلومات صحي خدمات موږ نور هم کاران دوه خاص خدوی ته حقوقي برخه کې معلومات او دوی دغه خدمات سرپسند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له خاص هر کورنۍ فی غړي ته اوسط ډول $300 په شاوخوا کې دوی سره مرسته کوي.
د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د ممکنه خطرونو په اړه هم په هوای هم ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای کچيري امریکا په هغه هیواد کې مشت ترک مذهبي شخصیت فتح الله ګولن ورونسپاري نو د ترکیه او امریکا اړیکې به خراب شي. مولود چاوش اوغلو د خبر ترک تلویزیون ته ویلي چې شاید د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا په تړاو ځینې سفیران لری کړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې مهم ټکی فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له خبر ترک تلویزیون سره په ځنګړې مرکه کې د ولسمشر اردوغان د رژیم مخالف فتح الله ګولن د نسپارلو په صورت کې د امریکا او ترکیه د اړیکو د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. فتح الله ګولن چې د ترکیه حکومت د تیر اونۍ د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی د امریکا په پنسلوانیا کې اوسېږي. ترکیه له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو امریکا وایي ترکیه باید په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. مولود چاوشوغلو ویلي دی به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاستوالو او قضایي چارواکو سره وګوري. چاوشوغلو دغه ورځ په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تړاو د ځینو سفیرانو د لرې کېدو خبره هم کړې ده خو تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپره سوي. په یوه تازه خبر کې چې د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو خپور کړی راغلی چې حکومت د 23 خبریالانو د نیولو حکم ورکړی دی. د اردوغان حکومت تر کودتا وړاندې هم په ترکیه کې د بیان ازادۍ د محدودولو له کبله تر انتقاد لاندې و خو حکومت دا تورونه او انتقادونه ردول. ترکیه چارواکو تر کودتا وروسته په هغه هیواد کې د باندې 15,000 کسانو یا دندې څنډولې دي یا یې نیولې دي. په دې کې سرتیری، پولیس افسران، قاضیان، ښوونکي او مدني فعالان شامل دي.
د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. اوس هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی راپور وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د پخوا په پرتله زیات سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي. د افغانستان په جنوب کې هم ځکني ماینونه لا هم د ملکي خلکو ژوند ته ستر ګواښ دي. او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID د کرنې، مالدارۍ او باغدارۍ د پراختیا لپاره د کرنې له وزارت سره د 100 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه.